رونه وی په هنري نثر کې کریکټر نه وی د شعر سره یې چې فرق هیږي په دې باندې چې په شعر کې وزن قافیه او ردیف پکې موجود وي د هنري نثر هغه حدونه مات کړی وي یعنی هغه هنریت چې په شعر کې وي هغه شعریت چې په شعر کې وي په نثر کې په نثري الفاظو باندې مونږ راوړو د ادبي ټوټې په نوم باندې دی
شغله سلام امدا نه ختمیدونکو فاصله چې تاسو ولوسه یو خداو چې په نثر کې وو په نظم کې نه وو بل داری چې خیالو
بالکل خیال
یعنی هغه ژانر نه دی چې واقعیت بیانې لکه په مقاله کې
لکه په مقاله کې
لکه د تاریخ و لیکنه چې کوي لکه یو ریپورت چې د راډیو لیکي دغه څه خوندو دا خو د خیال دنیا و او موضوع هم مینه و چې معمولا په شیرونو کې ډیر راځي نو دغه یو ژانر دی
بالکل هم دغه
څنګه شغله ځلان ستاسو په کتاب باندې ماده نثار صاحب سریزه ولسته یو لیکلی دی په خپل سریزه کې د لیکوال منظور تاسو یاست د لیکوال د بیان طرز ځینې ځای شاعرانه دی ځینې ځای ژورنالیستیک او ځینې ځای بیا لرغونی خطیبانه مثلا مینه دی زیاته نفرت دی کم دی خو په ما غم دی او داستا کرم دی چې جوړ ماتم دی شغله مثلا د چې نثار صاحب وایي چې ستاسو نثر کله ژورنالیستیکی کله بیا خطیبانه او کله شاعرانه څنګه لدی سره موافقه لدی خبر سره
اکثره په نثر کې ما هغه خیال ته کتلی هغه تصور ته مې کتلی دی چې زه په کوم الفاظ باندې خ وړاندې کولای شم زه خپل لوستونکو ته هغه خپل مقصد خره سوالای شم کله ک خبره سخته شوې ده ژورنالیستیکا کړې مې ده کله هم چې ډېر عاطفه پکې راغلی ده شاید دلته مې شاعرانه کړې وي هغه خطیبانه مقصد باندې زه سم نه يم پوښوې خو د خطیبانه مقصد دا دی چې نه مسجع کړې مې ده هغه نثر مسجع په شکل باندې ځینې کلمې مې راوړي پکې
دا خو یې نه تاسو ول چې د نثار صاحب د خبره منای
بالکل
او البته علت بیانوي چې ولیم د سکړې دي پر ادبي بحثونو کې وایي اصطلاح ده یغه ته د سبک استراب وایي د سبک استراب دا دی چې څوک یو متن لیکي ځینې جملې ډېر شاعرانه وي ځینې بیا د مقالې غوندې خودی بیا معمولا د سبک استراب نه تاییدوي وایي پر لیکنه کې د سبکی وحدت موجود دی د الفت سب چې تاسو یاد کو دی خو بیا نثر چې دی د سبک په لحاظ یو ډول دی څنګه د سبک استراب تاسو شش کاری
ما تخپل هم خنخ کاری خو چون دا زما لومړی تجربه و او ما وختل چې زه خپل لومړی تجربه د خپل لوستونکو سره شریک کړم د دې تزما خپل هم پام شوې ده چې دغه نثرونه کې کوم هغه زه چې غواړم ځانګړې لار ولرم پاغي کې یعنی دغه ژورنالیستیک اړخونه پکې راځيات شوې دي رانه ځینی پکې مسجع شوې دي هغه زما لومړی تخلیقات او په ابتدایي تخلیقات زما او ما نه وختل چې هغه ځای کړم چې زما ډېر خو ډېر ورته لیواله
په دې ادبي ټوټو کې دي کومه یې ډېر خوشاله ده هغه هم لاوري دونکو سره شریکه
په خوخه کې خټول زما خوخي دي ځکه ډیرو ادبي ټوټو مې دارا ټولي کړي دي او بیا مې لا اوریدونکو سره شریکه کړي خو د پام چې وارد خطا نشي یو ادبي ټوټه ده
ارشاد
پام چې وارد خطا نشي زه اوس الف باز دا کوم وړه سپارې مې په لاسونو کې نیولې او د مسجد امام سره وړه لخته ده پرون مې ډیر درس ویلې خو بیا مې هم ټول ورځ تر مخامه په سړکونو خلکو ته سپیلنی دودول او له بد نظر نه د امان دواوی مې ورته کولې درس هم ډیر سخت او تورې دومره ډیرو چې اوس مې یو هم په ذهن کې نه دی پاتې دریم نمبر زما دی اول زموږ د کلی د خان زوی درس تیروي چې زهار راځي لزان سره د شیدو چای راوړي او ملا صاحب سره یو ځای په ټوکو ټکالو سخي کله کله پلار هم ورسره وي ملا صاحب ته په لاسونو کې خپل لاسونه تش کړي او بیا ورته وایي چې زما کارونه ډیر دي خو په زوی مې در سره پام کوه ملا صاحب هم د خان زوی پملا وټپوي چې دا په خپل خده درسونه وای او زما په خواستر کې راوړوي چې په سترګو کې را نظر وباسي دوهم د خونځي د سرخون کې زوی دی چې ډیر تکړه دی نه په هیګم څنګه دومره سخ سخ درسونه یادوي خو هر سهار ورته ملا شاباس ورکوي زه خو هر ورځ وحل خورم ملا صاحب زما لپاره د جمعه د ونښنه لخت را ماتوي او د سهار لمنځه وروسته یې قرار د خپل جان نماز لبي خرو باسي خو پرون سخت ستړی شوم بیګا به هم یو شی بس تر غند پټه کړي مور به سخت ناروغه وا او ټول شپه مې ورته په تندې د یخ سپیغولو پټې لګولي اوس مې په مونږ کې هم ورته دعا وکړه او ملا صاحب ته به هم وایم چې مور ته مې دعا وکړي ل سبق وروسته بنن ډیره خواري وکړم چې د مور د درملو پیسې وګټم سبا بيخي سبق ته نظم پرې چې ملا صاحب مې خډیر بو وهي ملګری دې هم رانه په درس کې مخکې شي زه پرې نه خفه کیږم خو پلارجان الله تا خفه يم چې موږ دواړه دی ولې داسې یوازې پرې خودو اخیر مور می څه ګناه کړی و چې ته دې تور خاور ته راغلی؟ هو رښتیا مور می وایي چې ته یې وشتلی وې او په ډیره بېرحمه یې وژلی. هغه هره پنجشنبه زمانه پټه ستا قبر ته راځي، ستا قبر ښکلوي او د قبر خاورې دې د بلې پنجشنبې پورې په خپل څادر کې ساتي. له هر منځه وروسته د خپل څادر پیڅکه پرانیزي او بیا په چغو چغو ژاړي. او اوسنۍ مریضي هم ډاکتران وایي چې له ډېره غمه ده، خو ته وار مخطا کوه، زه ډېرې پیسې ګټم، مور به مې هم ډاکتر ته بوزم او بیا به ستا قبر ته یوه ښکلې پنجره جوړه کړم چې بیا مې مور ستا د قبر خاورې په پیڅکه کې ونه تړي. هسې نه، یو ورځ به یې د قبر خاورې هم خلاصې شي او بیا به خلک راته وایي چې د پلار قبر یې هم معلوم نه دی.
ښاغلی ځلاند، یو املایي بحث به وکړو. په املایي نښو کې خو کامه شامله ده او کامه ډېره مهمه ده. دغه ټکی چې شته وو نو پوره درېدا ده او کامه نیمګړې غوندې درېدا ده، یو نیمګړی مکس دی. یعنی کامه چې چېرته راشي نو هلته بیا لږ ودرېږو که نه، لږ توقف کوو. دغه نن سبا په دې افغانستان کې په دې اخبارونو کې په کتابونو کې او من جمله دا دې ستاسو په کتاب کې موږ ولیدل، کله کله کامه راځي له چین مخکې. زه په علت نه پوهېږم څنګه تاسې تاییدوئ. مثلا تاسې لیکلي دي سبا بیخي سبق ته نه ورځم پرې چې ملا صاحب مې ښه ډېر ووهي. دلته سبا بیخي سبق ته نه ورځم، دلته به ودرېږي پرې چې دغه پرې خو له چی سره تعلق لري. خو په افغانستان کې اوس په دې مطبوعاتو کې دغسې یو رواج دی چې چېرته چی راځي له چی نه مخکې کامه ورکوي. حال دا چې
باید دلته کامه را نشي،
ممکن دلته سړی ونه درېږي، لږ وروسته ودرېږي.
چین وروسته باید
وشي.
زه خپله د دې مخالف یم، خو ما املا دغه د مطبوعاتو ملګرو ته ټولو ته مې ورکړې وه. زمونږ په مطبوعاتو کې په ټوله کې همدغه ستونزه موجوده ده د املا په برخه کې. یعنی که ما دلته دغه کامه نه ورکړې شاید د ډېرو د اعتقاد سره مخ شوی وای چې ولې دلته کامن. حال دا چې زه په خپله دې موافق نه یم د دې سره چې دغه شان راشي.
ښاغلی ځلاند، له ورکې هیلې به راووزو. ستاسو نورو کارونو ته تر اوسه هم څه لیکلي دي، څه م چاپ کړي دي؟ یو څه اورېدونکو ته د ځان پیسه کې او د نورو خپلو نورو کارونو پیسه کې خبرې وکړه.
د دې ورکې هیلو نه وړاندې د خیاب لناوې په نوم باندې د لنډو کیسو ټولګه وه چې دا ما ژباړلې وې له اردو او فارسي، ایراني فارسي ژبې نه پښتو ته مې راژباړلې وې. په دې کې اته لنډې کیسې شاملې وې چې دا په 1990 کال کې چاپ شوی و. شعرونه مې هم لیکلي دي، خو زه ځان ته شاعر نه وایم او توجه هم ډیره نه کوم ورته، ځکه موږ نثر ته ډیره اړتیا لرو. د نثر په برخه کې ډیره موده کیږي چې د هایکو په اړه باندې کار کوم، بیلابیل مخالل ولم غواړم چې د هایکو یو داسې یو تحقیق کتاب برابر کړم چې د ټولو د کوزی او برې پښتونخوا د ټولو شاعرانو نظرونه او د هایکو لیکونکو نظرونه، د محققینو نظرونه پکې شامل وي.
څو کاله کیږي چې لیکل کوي؟
د 1400 تیانه زه لیکل کوم، خو هغه لیکل چې زه وایم چې ما لیکل کړی دي هغه د اتا تیانه را پدې خو دي.
په 400 کې خو په مکتب کې وینم.
بالکل په مکتب کې هم. هغه وخت
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار باز محمد عابد د ازادي راډیو مجلې اوریدونکو ته د شاه سود یو غزل ثبت کړی دی چې دلته یې اوري.
د غزل یو څو شعرونه دي. یو کس په سوري را سره و په لمبه کې نه و، چنار ستا په شان تا کلمې سایه کې نه و، ستا لیونۍ به شپې اخیستې وي که څنګه به وي، کلي کې نه و، کور کې نه و، په حجره کې نه و. وخکو د زړه په اوچ کالی باندې غرض ونه کړو، باران په غولي ورېدلو، په کوټه کې نه و، او ستا د نظر په خیانت باندې څوک نه پوهېدل.
ستا د نظر
په خیانت باندې څوک نه پوهېدل، په مخ د نور و، مخامخ په آینه کې نه و. تا ژوندانه ته زندګۍ ته حادثه ویله، او ستا شاعر د زندګۍ په حادثه کې نه و. او آخري شعر دی. ورپسې لاړې لیونې شوې سپېلنې شولې، ته سعود خوار شي هغه کس دې په کیسه کې نه و.
ډېر ښه سعود صاحب.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
بی بی امینه د خوست اوسیدونکو او د ازادي راډیو مجلې یو وفادار اوریدونکو ده. دا کله ناکله حکایتونه لیکي او راډیو ته راستي چې د ازادي راډیو مجلې اوریدونکو هم واغري. هغه د پاچا پیشو په نوم یو جالب حکایت لیکلې ده چې لینا شریفی لولي.
د پاچا پیشو یو پاچا یو خکلی زیر سپینه پیشو درلوده. پیشو پر پاچا دومره گرانه و چه اند دوری پا وقت که به هم چنگ تناسته و خدا معمولی پیشو نوه. پاچا سم روزه لیوه او یو نوکری خاص همده تا گمار لیوه. پاچا یو ورځ خپل وزیر د غرمې ډوډۍ ته وربللی بو. پاچا د میز بر سر ته کیناست او وزیر یې چپ لاسته ښي لاسته پر جګې چوکۍ پیشو پر دوو پښو کیناسته. غوږونه یې څک وو، زرغونې سترګې یې د پاچا خواته نیولې وې. نوکرانو په چیني لوښو کې وریجې، سابه، غوښې او مېوې راوړې او د میز پر سر یې کېښودې. د پیشو خاص نوکر راغی او د پیشو پر ټټر یې سپین دسمال وغوړاوه او بندونه یې په غاړه کې ور وتړل. پاچا وزیر ته د ډوډۍ ست وکړ، خو د وزیر سترګې د پیشو خواته وې. حیران و چې پیشو څنګه غلې ناسته ده او پر غوښې برید نه کوي. پاچا خپلې پیشو ته وکتل او بیا یې وزیر ته مخ واړاوه. وی ویل، دا کومه معمولی پیشو نه ده، څو پورې چې زه په قاب کې غوښه ونه چوم دا همداسې ناسته وي. له دې خبرې سره یې د سره کړي چرګ یو ورون جلا کړ او د پیشو مخې ته په ایښي قاب کې کېښود. پیشو په دواړو لاسونو ورون ټینګ ونیو او کرار کرار یې د غوښې په خوړلو پیل وکړ. پاچا وزیر نورې خبرې پیل کړې او ورو ورو یې خپله ډوډۍ وخوړه. پیشو غوښه پاکه وخوړه او هډوکې هم وڅاټه. نوکر یې له مخې نه قاب لرې کړ او په وړوکي جام کې ورته شربت کېښود. پیشو په شربت کې خپله نری ژبه غوټه کړه او جام یې تر نیمایي پورې تش کړ. بیا نیغه کېناسته او سترګې یې د نوکر خواته واړولې. نوکر جام پورته کړ، پیشو لاسونه پر ټټر باندې په غوړېدلي دسمال پاک کړل. دسمال یې په دواړو لاسونو پورته کړ او وربوز یې ورباندې وسولاوه. پاچا وزیر ته کړه، ودلیده زما پیشو تر ډیرو بنیادمانو په خوراک ښه پوهیږي. وزیر وویل، رښتیا وایې صاحبه، خو یوه خبره ده چې هر څه وي بیا هم په خټه کې پیشو ده. پاچا وویل، دا خبره دې څنګه وکړه؟ بله داسې پیشو دې کله لیدلې وه؟ وزیر په عاجزۍ وویل، صاحب، هیڅوک له خپل ذاته نه خلاصیږي. منم چې پیشو دې ښه روزلې ده، خو دا خبره به راسره منې چې ذات به یې بدل نشي. په خټه کې پیشو ده او د پیشوګانو خوی به خامخا لري. که نه منې، یو ورځ به یې در یاده کړم. د پاچا ټنډه تروه شوه خو څه یې ونه ویل. څو شپې ورځې ووتې. د بل ملک پاچا او وزیر د دې پاچا دربار ته راغلل. پاچا وغوښتل چې دوی ته هم د خپلې پیشو کمال ور وښیي، خو خبر نه و چې وزیر یې چل کړی دی. پاچا بیا هماغسې د میز بر سر ته کېناست او څنګ ته یې پیشو کېنوله. د بل ملک پاچا او وزیر ورته د پیشو ښکلا وستایله. ډوډۍ راغله. پاچا تر ځنډه پورې خپلې پیشو ته غوښه ونه چوله چې میلمانه لا حیران کړي. میلمنو هر یوه همدا خبره کوله چې عجیبه ده، څومره صبرناکه پیشو. پاچا ومسید، پیشو ته د غوښې یوه ټوټه په قاب کې کېښوده. وی ویل، دا خو نو د ما پیشو ده. پیشو له میلمنو سره یو ځای په خوراک پیل وکړ. دې وخت کې وزیر چې د پیشو بل څنګ ته ناست و، له جیبه یو ژوندی موږک راویست او پر میز یې خوشې کړ. پیشو ورباندې ټوپ کړل، قاب یې پر ځمکه ولوېده، کړنګ و کړنګ شو، لوښي مات شول. موږک د میز تر بل سره پورې منډې وکړې او پیشو ورپسې خور ونه رسېده، ځکه چې یو څو ګامه وروسته یې په غاړه کې تړلی دسمال تر پښو لاندې شو.
پیشو ورغړېده او د قرمې په کاسه کې ولوېده. بیا یې منډه کړه، خو دا ځل چې د غاړې دستمال یې هم سم دم غوړ شوی و، وښویېده او له درې څلورو قابونو سره یو ځای لاندې ولوېده. ټولو په کټ کټ خندل، خو د پاچا شونډې ځړېدلې وې. وزیر ته بد بد وکتل چې دا دې څه وکړل. وزیر وویل، سیب، ما خو درته ویلي و چې دا پیشو ده او د خپل ذات خوی به نه پرېږدي.
د علم او تمدن په عمر زرګونه کلونه تیری شي. په تیرو زمانو کې که علم او تمدن هغه د چا خبره د میجی په قدم مزل کاوه، خو په وروستیو څو سوه کلونو کې دغه مزل په حیرانوونکي ډول چټک شو. په علم او فکر او تمدن کې د دومره ژور تغییر په مخکشانو کې یو مهم کس، او بلکې د ځینو کسانو په نظر تر ټولو مهم کس، فرانسیس بیکن دی. بیکن څوک و؟ استاد نجیب منلای د فرانسیس بیکن په ژوند رڼا اچوي، او د علم او منطق په باره کې د هغه نوی نظر ته هم چې له کلیاتو څخه جزئیاتو ته نه، بلکې له جزئیاتو او واقعي تجربو څخه کلیاتو ته ځي اشاره کوي.
فرانسیس بیکن د علم او فرهنګ د سرلارو په ډله کې یو هغه کس دی چې د معاصر علم لپاره ډیر زیات کار کړی دی. د نوي علمي میتود بنسټګر بلل کیږي.
ل معاصر علم نه او ل نوی علم نم مطلب هغه علم دی چې په تجربه ولاړ دی، په عمل ولاړ دی، او په نتیجه کې دغه وسنی وسایل او تمدن جوړ شوی دی. دغه تعبیر
همدغه علم چې د شپاړسم پیړۍ را په دی خوا د نړۍ وسنی حالت ته شکل ورکړی دی. فرانسیس بیکن په 1568 کال کې په انګلستان کې زیږیدلی. پلار یې د عدلی وزیر و، او مور یې د یوې اشرافي کورنۍ یوه ډیره پوها او وخیره خزوا. نو تبان د دوی دواړو شخصیت په فرانسیس باندې تاثیر کړی دی او د ژوند ته یو ډول جهت ورکړی دی. په شپږم کال کې د نوې مکتب نه خلاص شو، د یو کالج ته د حقوق د لسل د پاره ورزي.
15 کلن 14 کلن
دی، خو دغه دوره نه تکمیلی، ځکه چې په اووم کال کې دی به زی پاریس ته. هلته د انګلستان د سفیر سره کار کوي او دوه نیم کاله په هلته پاتې کیږي. نو طبعا د پاریس د علمي محافلو سره هم په ارتباط کې دی. په 1580 کې د 19 کلو دی چې پلار یې مري، او دی بېرته مجبوریږي چې بېرته انګلستان ته راشي. د پلار د اقتصادي چندان مزه نشته دی، خو بیا هم د کوشکې چې د تری چې یو ډېر معتبر سړی دی دا په مرسته باندې کار پیدا کړي، مګر تری ورسره کومک نه کوي او بالاخره د یو څه مشکلات سره مواجه کیږي. خو د دې سره په 1581 کال کې، یعنی یو کال وروسته، د کولای شي چې د هاوس اف کامن یا د انګلستان ولسی جرګې ته لار پیدا کی،
یعنی وکیل سو
وکیل کیږي
په شل کلنۍ کې.
او د په همدغه وخت کې بیا خپل نیمګړی تحصیلات ختموي او د حقوقو په څنګ کې خپل تحصیلات بشپړوي. په 1502 کال کې د اوټر بارستر په حیث باندې، د وکیل داوا په حیث باندې، د انګلستان د محکمې وکیل کیږي. په دریش کلنۍ کې د انګلستان ملکې الیزابت ته یو سپارښتلیک لیکي، مشوره ورکوي چې څنګه د مذهبي مسایلو سره برخورد وکړي. مذهبي مسایل په دغه وخت په انګلستان کې ډېر مهم دي. د انګلستان پاچا هنري اتم، موږ په یو بل پروګرام کې د ټیک ته اشاره کړې وه، چې د پاپ سره جنجال پیدا کوي. د خپل طلاق په سر باندې د غوړ چې د خپل خزنه طلاق واخلي او پاپ ورته اجازه نه ورکوي، نو د انګلستان کلیسا د پاپ له سلطې نه وباسي او آزادي یې. نو په دې ځای کې پاچا د انګلستان د کلیسا تر ټولو ستر مشر ګڼل کیږي. په انګلستان کې په دغه وخت کې یو خوا د انګلستان کلیسا ده،
انګلیکان
کلیسا چې ورته وایي، د بلې خوا کاتولیک مذهب دی، او دریم اصلاح شوی مذهب یا پروتستانتیزم چې نوی رامنځته شوی د کلوین لخوانه، هغه هم په انګلستان کې شته دی.
استاد منلی دغه انګلیکان کلیسا خپل هم د پروتستانتیزم یو څنګه نسو بللی،
وروسته به کیږي
په دې وخت کې
لاسره بیل دي.
او یو بل هغه د مذهبي تمایلو پیروټان دی بالو،
اما د ریفورم په ډله کې بیا دوه ډلې راځي، یو پیروټان دی یعنی بنسټپالی، او یو پرسبیتیریان چې هغه د وخت د شرایط سره سم خپل کار په مخ بیایي. دا همدغه وخت دی چې د بیلبیل ډلې پکې دي او بیکن ملکې ته داسې لارښوونه کوي چې کاتولیک د دښمن دی، نو د هغې په خاطر ته باید د فرانسې د پاچا سره لاس یو کړي، که څه هم د فرانسې پاچا د دښمن دی خو د اسپانیې پاچا ستا تر ټولو غټ دښمن دی او هغه د پاپ ملګری هم دی، نو دې په خاطر باید د فرانسې د پاچا سره لاس یو کړي چې د اسپانیې په مقابل کې ودرېږي.
که څه هم د فرانسې پاچا هغه د کاتولیک دی،
کاتولیک دی مګر
شدید کاتولیک نه
دی، شدید نه دی، د اسپانیې په مقابل کې د سره ملګرتیا کېدلی شي. په خپله په انګلستان کې ورته وایي چې پیوریتن خلک چې دي هغوی تا دپاره دومره خطرناک نه دي چې کاتولیک درته خطرناک دي، دلته باید مبارزه د کاتولیک په مقابل کې شدیده کې او د کاتولیکو دپاره داسې قوانین جوړ کړه چې هغوی مجبور شي چې یا د خپل دین نه وګرځي او یا وطن ته د خیانت په جرم باندې متهم کړل شي. دا د یو وړاندیز ملکې ته کوي، دا وړاندیز په ملکه باندې ډېر خلګیږي او د دربار ته نږدې کیږي. نو د 1500 تیانه تر 1411 کاله پورې تقریبا دیرش کاله د په سیاست کې ډېر فعال دی، د پارلمان غړی دی، د دربار سره ډېر نږدې دی او د اشرافیت بیلابیلو پوړیو ته هم لار پیدا کوي. اول سر کې نایټ مقرر کیږي او بیا د هغې نه وروسته ورو پر مخ ځي چې بالاخره د ویسکونت تر درجې پورې دی پر مخ ځي. ویسکونت تقریبا د شهزاده
معادل یو شی،
شهزاده معادل یو شی دی. کله چې دربار ته ور داخليږي په تدریج سره بیلابیل منصبونه ترلاسه کوي. په 1591 کال کې د ملکې یو نږدې دوست چې په عین حال کې د وزیر هم دی، رابرټ دیورو په نامه باندې، لافسکس د دې سره ملګری کیږي او هغه همکیږي، حمایت کوي او د دربار ته ورولي، دربار کې د ملاتړ کوي چې دغه په مرسته باندې د بیلابیل مقامونو ته رسیږي. په 1603 کال کې د ملکه الیزابت نو وروسته جیمز یو پاچا کیږي. جیمز یو که څه هم د الیزابت په شکل باندې ډیر په سیاست کې یو څه نرم دی د مخالفین په مقابل کې، خو بیا هم هغه مخکینی سیاست په مخ بیایي او دلته بیا هم د بیکون ستوری په عروج کې دی. په 1610 کې د لوی څارنوال په حیث مقرر کیږي او په 1611 کې په موقت ډول باندې د انګلستان د پاچا ځایناستی هم ټاکل کیږي.
یعنی د شیکسپیر لمړی نه یو کال وروسته د شیکسپیر
هم زمان سره داسې ویل کیږي چې د شیکسپیر آثار بیکون لیکلي دي. او په 1613 کې بیا د عدلی وزیر کیږي. د ده ژوند په دا شکل په مخزي، خو یو وخت کې اسکس چې د دم لاټړې او د حامی په دربار کې هغه د ملکی سره په شخړه اوړي او په د باندې د خیانت داوا کوي. دا مقابل کې بیکون دریږي او د هغه د اعدام لپاره د داوا اقامه کوي او بل اخره هغه اعدام کیږي. نو دا خبره د بیکون په ژوند کې د یو بد غوندي حادثه ګڼل کیږي چې همیشه به کوم کوشش کړی چې ځان په دې برخه کې توجیه کړي او دا وخی چې مد مجبوریت ادا کار کړی دی، خپل خوخې نه دی کړی. پر صورت یو ډول د شرم ټکی په ژوند کې دغه دی چې د سیک سره خیانت وکړ، دغه سره بي وفای وکړل،
یو چا قتل ته لاره پرانسته، وژلو
ته لاره پرانسته. که څه هم دا مشکل د تنشته دی، د ماری په وژلو کې هم ماری د الیزابت خور و او کاتولیکه و، د هغه د وژلو لپاره هم د کار کړی دی. د خاص مشکل دې سره خبر سره نه لري. په 1613 کې چې د لوی څارنوال کیږي او ورپسې بیا د عدلي وزیر کیږي، په دغه وخت کې ورو ورو د اسکس ملګري هم بیرته یو څه قدرت پیدا کوي او په 1621 کال کې په بیکون باندې د رشوت او د فساد دعوه کیږي، درویش قضیه ورته وړاندې کیږي او د دنه په اقرا باندې اعتراف اخیستل کیږي، یعنی مجبوریږي چې اعتراف وکړي او بلاخره په 40,000 پاوند جریمه او بند چې موده یې باید د پاچا لخوا وټاکل شي محکومیږي.
او دا 40,000 پاوند به په یغه وخت کې بخیر لري، پیسې
ډېرې زیات پیسې وي. د اول ماموریت عاید کال 1600 پاوند وو. نو پاچا بیا دته د رحم پسترګ ګوري او زندان ورته بخي او جریمه ورته ډېره کموي چې دی وکړ شي چې بیرته یو عادي ژوند ته راشي، خو د دربار نه لری کی به بیت په دربار کې ځین شپه دا کولای. نو د دغه وخت کې د علم په برخه کې چې د مخ مرسته علاقه لرله او ملکه الیزابت او خپل تر ته څوار د شریکي چې په علمي چرونو کې علاقه ونیسي خو نه موافق کیږي. کله چې د سیاست نه لاس اخلي او لری کیږي، تر نو د لومړی علمي کتاب د نووم اورګانوم سینسیارم یا د علومو نوې میتود
دا
لاتینی نوم دی په 1800 کال کې د چا پر اوزی دا ماغه وخت چې د محکمه په دې وخت کې کیږي د خپل علمي میتود وړاندې کوي او د دین او وسره د خپل ژوند پات برخه علم توقف کوي د دې د میتود اساس د ارسطو او د سقراط د علمي میتود نابل دی په دې معنی چې په ډیر په کتابونو او په نورو زړو علوم باندې او په تیوري باندې تکیه نه کوي غواړي چې هر څه د تجربې د لارې لاسته راوړي او بیا په استقلالي ډول باندې د یو واقعیت نه بل واقعیت ته ورسیږي او په تدریج باندې بالاخره اصلي واقعیت علمي واقعیت ته ځان ورسیږي.
ارسطو چې قیاسي منطق لدنه متاثره ده او د مهم سړی دی هغه داسې کوي چې یوه کلي خبره کوي بیا جزئیات له هغه له کلي قانون سره برابرې سمې ګڼي چې نه وایي ناسم دی خو دی هغه کس ته د کمال دا دی چې دی وای نه اول جزئیات معلوم کړي بیا لغونه یوه قاعده جوړه کړي دا د استقرایي منطقه مرتوی او استقرایي طریقه مرتوی یعنی بنیادی فرق یې دغه سي
بنیادی فرق هم دغه دی چې لیوي خو موږ په فرضیو باندې کار کوو یعنی اول فرضیه جوړو بیا پس د فرضیه د تحقق شرایط څیړو او له بلې خوا موږ واقعیت ګورو هغه مطالعه کوو د هغې نه بیا د نور واقعیتونو د کشف لپاره استفاده کوو.
یا کدا سی وایو چې په ارسطویی منطق کې یا په بخوانی لارې کې د ارسطو په لارې کې چې په منځنۍ پیړۍ کې هم پیروي کېده لکل نه به جز راتلل او د وغښتل چې نه لجز نه کل پیدا کی
لجز نه کل پیدا کی او دا په خپل لیدل شو او تجربه شو واقعیتونه باندې بنا کی یعنی د جز لپاره د یو د فرضي په اساس باندې شروع نه کوي واقعیتونه چې څنګه دی هغه سی ګوري دغه نو روسه به د نتیجې ګیری کوي
په تجربه تکیه کوي
فرانسیس بیکن د همدغه علمي څېړنو په ترڅ کې په 1868 کال کې د غوښې د ساتلو لپاره د یخ په اغیزمنتیا څېړنه کوي او د ژمي په شپه کې وخت د باندې تیري چې وګوري چې یخ څومره د غوښې د خرابېدو مخنیوي کوي په همدغه تجربو کې د ناروغۍ کې سینو بغل کیږي او د همدې مریضینا په 1868 کال کې د مري
د فرانسیس بیکن د میتودولوژي او د علم او حقیقت د مندلو لپاره د دو د اصولو په اړه کې په راتلونکو ونې کې خبري واوري اوس اجازه غواړو پیسې توسي
Bola la شایسته دیوان.